د ازادي میلمه.
سلامونه نوریاست نوریم ستاسی کوربه د ازادي میلمه مونن. داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی، په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماسټري او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماسټري. د ازادي راډیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعاتو په باب هم ورسره ډیرې مرکې شوې دي. ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی، څه موده یې مرستیال و او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب، خوشحاله یم چې په دې مرکه کې ستاسو سره یم. زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو، بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته، نو بیا مې پلار دی بېرته راغلی دي. جنوب د افغانستان هلمند کندهار کې اوسېدلی یو. او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه، نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو، نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم. او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی وو، پاکستان ته تللي وو د یو څه موده وری وو. د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې. نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی، وروسته کندهار ته، او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته. د دولسم نه علي لیسنه چې فارغه شولم، ننګرهار کې مې اخري کال وویل، مې عمر لیسنه فارغه شولم. د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې، په اکثر ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول وو او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و، خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت د خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې، چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو، ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون، چې یو خصوصي پونتون، هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو ته چې وګورم، د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم، او هم به مې کار کوي. ماشاءالله یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې وو، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما هغه یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی، چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست، هغه مې په همدې شکل باندې وو. په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم، بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکو ویلې د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ، ستاسو په اوسنی جون کې هغه خوانی د کاری تجربه چې ډیر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړی دی، کوم عکس العملی وینئ لیدلی مو دی؟
صاد کانادا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډیر زیات کومک وکړي، تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسؤلیتونه ډیر ژر را دغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما ډېر زه د سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیري ته ځي او هغې څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پرېښی دی، نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه ده چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه اماده وسیږي، نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده، دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوهم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي، نو دغه دوه اولاد لرم. د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو ولوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو د چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې و، بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره اشنا شولم، نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و، نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګ یې و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډلو د تجاربو څخه افغانستان برخه منس بیا د تحقیق د پاره چې کله خپل ماتیسز لیکي دا کې د پاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړم نورې سه امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپل دوم ماسټر ما وکړله هغه م پوره سکالرشپ او معاش مې زفرات راغلی.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوری صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتي ستونزې او نور ستونزې ملدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلود چې زه په اروپا او په غرب کې ارام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکن نه ګڼله چې هلته دي د ژوند کول دپاره دي زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار یې راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده، بیا راغلم ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دی څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کښې ځم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي، زه مخامخ ورته کښېنستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دي ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راشي یا دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي، یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو او وطن ته، او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام سي، او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راغسي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بېرته راځمه، همسي ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي، نو په دا خاطر مې فیصله وکړله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوی یم تر څو کاله، هغه په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 10,000 طالب بندیان ته زموږ موکلین پاتې شو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کیږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا د دې له کیږي دوی بیرته عقده وانخلي، او دا د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوع باندې ودرېږي. او د طالب لوړپوړي چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډیرو لوړپوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده. ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي. او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلای شي نوري صاحب، تر 2001 پورې دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2008 نه وروسته شدت پیدا کړ. په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسي غوره شوې وي، ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوي چې دا د ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
نوریسه په دې شک نشته چې کله چې 2001 املاکی امریکا راځي یا نوې نظام په افغانستان کې جوړیږي، دلته ډیر زیات اشتباه شوی دی. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې باس کې لیچا طالب باید د بون غونډې تر اخره ایران نشي. دا غنه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځنې چارواکي په شمول ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیوالو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوې دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله، او د حقوق پر بنیاد باندې په ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمينه مسایل کړل. دا زمنم په دې شک نشته، مګر سوال دا دی نورې څه کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډیر مسؤلیت چې مثلا طالب دې خبرې ته لبې کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله، او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه باسونو دې سره درلودل، هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدل. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلود چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي، اګر چې د دوه کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوا دی وي. نو مختلف وختونه کې مختلف اشتباهات شوي دي، او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخوانی سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخوانی مجاهدین، پخوانی سیاسون، او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول. چې جنگ ودرې د سول د لارې جنگ ودرې پخې کې ځنې خلک مثلا په خواني د وره رئیس جمهورانه ملامتي اشرف غني او حامد کرزای چې دیم د سول ځنې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی په دغه موضوعات باندې کړی ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي جنگ د سول د لارې خاتمه ورته عمومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدلی. هغه جنګیالیو چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس یې هم لري هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي، یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کم په کم ډول باندې مخ ته وړي د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. تیره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال دپاره د دې فابریکو دپاره دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي چې اقتصادي اړخ دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډیر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله وو. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نسي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اګر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپی مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا د بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي. لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري، یعنی خواږه لکه خواږه ډیر دي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه فشمن کې متاسفانه خواږه خاطرې ډیر کمې نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظم صاحب ډیر کده سي بدبینونه اوسي، لترخو خاطرو یا تریخ ژوند هم سړی کولای شي او خواږه خاطر راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاستراوړنه د زما د لپاره یو د افتخار وخت او زما د فامیل لپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبي می په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغه ډیر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دی پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا د سي ترخه خاطر لري کاو کله ترخي تیر شو.
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوا وخت ډېر زیات دغه ورته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو، نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بېرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په ارامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بېرته یو ځای سم.
ازمي صاحب ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت ازمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sargada samusafar taw da hijran wahaliya
sargada
samusafar taw da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
sa sa ga ga pa pa da pa ga ga pa pa da da sa sa ni
کابل د گو لوکتی پرایا کابل د گو لوکتی پرایا زمایا جی سی مایا دیزی دپمان شنکی باغوں مات مات جام مات مات جام مات مات جام دس رو لبوان گبن راک مات شیدن راک عثمان گاور مات شیدن راک goes maniga
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
da kan da ha shin ar han da da kan da ha shin ar han da da kan da ha shin ar han da kalar mi waswa kalpata ke terawa.